یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر او زما نور همکاران هرکلی کوو. په دې خبرونه کې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو تر لیدو وروسته د افغان حکومت څرګندونې اوروي چې ټینګار کوي چې نړیوال همکاران یوازې د سولې د پروسې د اسانتیاو برابرولو کې د ملاتړې رول لري. نو راپورونه هم لرو خو خبرونه د تل په څیر په خبرونو پیلوو. فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ازادي راډیو اوریدونکو بخیر راغلاست. تر موسی په مو کړی د مهمو خبرونو سر خطه په ننګرهار کې انتحاري حمله شوې ده. او د ازادي راډیو خبري الوایي چې یو شمېر کسان پکې مړه او زخمیان دي. افغانستان حکومت وای نړیواله ټولنه له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د هڅو ملاتړ کوي خو مخامخ مداخله نه کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس وایي حکومت یې په ایران کې د رژیم د تغییر په لټه کې نه دی. پوره خبرونه واورئ. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال وایي نن سهار په تقریبا 12:30 بجو په جلال آباد ښار کې د عامې روغتیا ریاست ته نږدې 14 وسوه. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست د جلال آباد په دریمه حوزه کې دی. په سیمه کې خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې حمله انتحاري وه او تلفات هم لري، خو د ننګرهار حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. د افغانستان حکومت وایي نړیواله ټولنه له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د هڅو ملاتړ کوي خو مخامخ مداخله نه کوي. تېره اونۍ د امریکا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله دوحې ته تللي او هلته یې د طالبانو له استازو سره کتلي او خبرې کړي دي. د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر یو بیان شاه حسین مرتضوي نن په دې اړه د ازادي راډیو ته وویل
گفتگوهای صلح مالکیت و رهبری و طرحش از حکومت افغانستان
دوی د صلح خبری د دغه خبرو مالکیت طرح او رهبری د افغانستان د حکومت ده. رئیس جمهور په بادغیس کې اشاره وکړه چې سیمه ایز شرایط صلح ته برابر شوې دي. زموږ نړیوال همکاران د سهولت برابرولو او همکاري رول لري. د افغانستان د سولې عالي شورا تېره اونۍ وویل چې د مدني ټولنې د یو شمېر فعالانو، قومي مشرانو او دیني عالمانو یوې ډلې هم غوښتنه ورڅخه کړې چې دوحې ته د تګ امکانات ورته برابر کړي، خو په دې اړه د سولې د عالي شورا له لورې نور جزئیات نه دي خپاره شوي. د بلخ پولیسو 15 تنه په جنایي جرمونو کې د لاس درلودلو په تور نیولي دي. د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دوراني نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د کسانو په وسوالو غلا او قتل او د مخدرو موادو په قاچاق کې لاس درلود. ښاغلي دوراني زیاته کړي چې تورن کسان د بلخ د ځانګړو پولیسو په عملیاتو کې په یوه اونۍ کې نیول شوي دي. په تخار کې سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې د خواجه غار ولسوالۍ پرون د 2 ساعتونو لپاره وسلوالو طالبانو نیولي و، خو وایي چې بیرته دولتي ځواکونه ورغلل او په پوځي عملیاتو کې یې دغه ولسوالۍ ونیوله. د خواجه غار ولسوال ملا عمر عمری وایي چې دا ولسوالۍ تېره شپه په عملیاتو کې له وسلوالو نیول شوې. هغه زیاته کړې چې اوس دولتي ځواکونه په دغه ولسوالۍ کې د پرمختګ په حال کې دي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې دا ولسوالۍ په لاس کې ده او دولتي ځواکونو ته درانه تلفات اړولي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس وایي حکومت یې په ایران کې د رژیم د تغییر په لټه کې نه دی. له ماتیس څخه پوښتنه وسوه چې آیا حکومت یې په ایران کې د رژیم د بدلون یا د حاکم رژیم د سقوط په اړه کومه پالیسي برابره کړي، او هغه یې په ځواب کې وویل چې تر اوسه هیڅ داسې کار نه دی شوی. جیم ماتیس پرون د یو شمېر نورو امریکایي چارواکو خبره بیا تکرار کړه او وی ویل چې د امریکا هدف دا دی چې د ایران کړوړه بدل سي. د امریکا د دفاع وزیر وویل د امریکا متحد ایالات غواړي ایران په یو شمېر مسایلو چې نړیوالې ټولنې ته یې متوجه کړي خپل دریځ بدل کړي، او په ځانګړي ډول یې د ایران پوځ، استخباراتي ادارو او د بهرنیو وسلوالو ډلو یا پراکسي په مرسته د ایران تخریبي فعالیتونو ته اشاره وکړه. د ارمنستان په خوانی ولسمشر رابرت کوچاریان پرون ونیول سو. رابرت کوچاریان د 2013 میلادي کال په لانجمنو انتخاباتو کې د اعتراض کوونکو په ځپلو تورن شوی و. هغه مهال په دې پیښه کې دوه پولیسو په ګډون لس تنه وژل سوي وو. د ارمنستان د پلازمینې یروان یوې محکمې پرون حکم وکړ چې د ځانګړو تحقیقاتو اداره شای کوچاریان تر یوې مودې په توقیف کې وساتي. او د بلغاریا سری محکمې د اروپایي اتحادیې یو تړون چې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره جوړ سوی غیر قانوني اعلان کړ. د بلغاریا د سری محکمې پریکړې د هغه هیواد پارلمان ته د دې تړون د استولو او بحث هر امکان له منځه وړی دی. د اروپایي اتحادیې دا تړون چې په یو اتیا مخونو کې برابر سوی او هدف یې له ښځو سره د تشدد مخنیوی دی، د اروپایي شورا د بشري حقونو ادارې جوړ کړی و. د دې تړون مخالفان چې د بلغاریا د ارتودوکس کلیسا غړي، سوسیالیست ګوند او په بلغاریا کې د ملي وطنپالو حاکم ائتلاف دی، ویلي چې دا تړون په بلغاریا کې ځوانان هم جنس کرایي د عیني جنس ترمنځ ودونو او داسې نورو مسایلو ته تشویقوي چې په بلغاریا کې په دودیز ډول او د ټولنیزو اصولو پر اساس نه دي منل شوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل، تفصیل زموږ پر ویبپاڼه هم کتلای سي، پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو لیدو کتو په اړه تر راپورونو وروسته افغان حکومت وایي نړیوال همکاران د سولې په پروسه کې یوازې د اسانتیاو د برابرولو ملاتړ رول لري. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي:
موانع در راه صلح فعلا وجود نداره، شرایط آماده هست، همکارهای بین‌المللی ما نقش ترسیل کننده و حمایوی را داره، بنابراین مالکیت اصلی گفتگوها از حکومت افغانستان.
پر همدې مسلې به د افغانستان د مشرانو جرګې څخه هم نظر ولرو. په نړیوالو مسایلو کې مو د فلسطینیانو د وروستیو حالاتو خبرو چې تېره ورځ د اسرایلي ځواکونو لخوا مرګ ژوبله ورته اوښتی ده، او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو. اورېدو ته بلنه درکوم. په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو لیدو کتو په اړه د راپورونو وروسته افغان حکومت وایي چې نړیوال همکاران د سولې په پروسه کې یوازې د سانتیاو د برابرولو ملاتړ رول لري. ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرې به یوازې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ ترسره کیږي. له دې سره د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې اترې ممکن په ټپو د درېدلو حالت څخه د وټولو لپاره ترسره شوی وي. یوسف خان ځدران د دې موضوع تفصیل راکوي چې هم د اوسره سره د کابل له سټډیو څخه وصل دی. ځدران صاحب، خبرونه ته ښه راغلي، که تاسو اوریدونکو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړئ.
مهرباني فریبا ظاهر ولنه. ورسته لدی چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو لیدو کاتو راپورونه خپاره شول، افغان حکومت وایي چې دا ډول لیدنې د دغه هیواد د سولې له بهیر سره د مرستې په خاطر ترسره کیږي. د جمهور رئیس دویان مرستیال شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل د سولې د بهیر مشري او مالکیت افغان حکومت پر غاړه لري او نړیوال همکاران یې په دې برخه کې یوازې ملاتړ رول لري.
گفتگوهای صلح، مالکیت و رهبری و طرحش از حکومت
دی وی د سولې د خبرو طرح مالکیت او مشري د افغان حکومت ته. ولسمشر غانی په بادغیس ولایت کې په واضح ډول اشاره درلوده چې د سیمه شرایط سولې ته برابر شوي او دا وخت د سولې د بهیر پر وړاندې څه خنډونه نشته. زموږ نړیوال ملګري په دې برخه کې د اسانتیاو د برابرولو او ملاتړ رول لري، نو دې ته په کتو د سولې د خبرو اترو اصلي مالکیت له افغان حکومت سره دی. دوی وی د په داسې حال کې چې د تیرې اونۍ په اخر کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور خپور کړ چې د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لاستاو سره خبرې اترې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا راپور نه رد او نه هم تایید کړی، خو د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې ویلي دي چې امریکا د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې لپاره ټولې لارې څېړي. له دې سره یو طالب چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي چې استازو یې په افغانستان کې د جګړې د ختم په هدف له امریکایي چارواکو سره په قطر کې مستقیمې لیدنې کړې دي. د طالبانو دغه چارواکي ویلي دا هم ویلي چې د خبرو اترو فضا ډېره ښه وه او ګټورې خبرې اترې یې ترسره کړې دي، خو دا چې طالبانو تل د افغان حکومت پر ځای له امریکا سره په خبرو ټینګار کړی. اوس دا پوښتنه مطرح کیږي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ناسته د سولې په پروسه کې د افغان حکومت له پامه د غورځولو په معنی نه ده. دغه پوښتنې ته په ځواب کې د نړیوالو چارو کارپوه مشتاق رحیم وایي دا ډول لیده کاته د سولې په بهیر کې په ټپه د ولاړ حالت څخه د وستلو په خاطر ترسره کیږي.
امریکا د افغانستان په اوسنی نظام تر شا کلک ولاړ دی او کچیر د طالبانو سره جوړ جاړی کیږي او مذاکره نتیجې ته رسیږي، د مذاکراتو په لړ کې چې کوم تفاهمات یا هغه تطبیق به د افغانستان حکومت کوي، نو دا حتمی او ضروري ده چې د افغانستان حکومت به دې پروسې برخوال اوسیږي. اما دا چې دا اوس د مذاکرو لومړی قدمونه دي، د افغانستان حکومت هم غیر مستقیم چینلونو لارې اړیکه کیږي.
په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې د پیلېدو په خاطر هڅې ډېرې شوې چې ورسره په دې برخه کې د عامو خلکو او څېړونکو په منځ کې سولې ته امیدونه هم ډېر شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ بادغیس ولایت ته د سفر په مهال هم دغه موضوع ته اشاره درلوده. وی ویل چې په هیواد کې له بل هر وخت ډېر د سولې د ټینګښت لپاره شرایط برابر شوي دي. بلې فریبا.
بله، ډېرې زیاته مننه کوم یوسف ځدران. او په دې اړه د همدې مسلې په اړه د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي چې د افغان حکومت استازي په نه موجودیت کې د سولې خبرې اترې شکونه رامنځته کوي. ښاغلی صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرې باید شفافې او واضح وي او هیڅ ډول پوښتنه رامنځته نه کړي. نسیم شفق له ښاغلي صدیقي سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی چې په قطر کې د امریکایي او طالب چارواکو ترمنځ خبرې د سولې پروسې
زه د امریکا حکومت نه هرکلی کوم، دونه مننه کوم او دوی چې دغه کوم دغه هلیزلې کړی چې د طالبانو سره جنجینه وګوري د افغانستان سولې په اړه باندې بحث وکړي. خو ګیله مو دې ده او نیوکه مو په دې ده چې تر څو چې په افغانستان حکومت هم د ملي شورا یو تیار غړي دواړو مجلسین او دې په څنګه د علما شورا یو تیار کسان او دې په څنګه د سولې شورا او د همداشنه د حکومت جپوړي کسان
صدیقی صاحب، ظاهرا د افغان حکومت کوم نماینده یا استازی په دې خبراتورو کې په قطر کې حضور نه درلود. تاسو اشاره ورته وکړه، دا څومره کولای سي چې د افغان حکومت د استازو د عدم حضور په صورت کې څومره کولای سي بے باوري رامنځته کړي یا هغه هماهنګي چې د افغان حکومت او نړیوال ټولنې په تیر امریکا ترمنځ ده هغه ته زیان ورسوي؟
بلکه خو اصلي خبره دې کړه چې افغانان سوله غواړي، نه امریکا نه غواړي، افغانان نه غواړي. کله چې افغانان سوله غواړي، د افغانانو د دولت جپوړې هيا چې دوی باید ترې ګډون درلودای. دغه د دوی اتمه ګډون دا مونږ د دې د شک په سترګه ورته ګورو. دا په دې معنی چې مونږ داسې فکر کوو چې دا کومې خبرې چې دوی کوي د افغانستان ولس لپاره به د اعتماد وړ ځله پر نه وي چې دلته افغان پلاوي په کې دې کې ګډون نه کړی او دلته د افغانانو بودان شرط به شرط اساسي په دې معنی چې افغانان سره غواړي.
صدیقی صاحب، طالبانو تل ټینګار کړی چې دوی له افغان حکومت سره خبرې نه کوي بلکې له امریکا سره خبرې کوي. آیا ستاسو نظر د امریکایي او طالب چارواکو دغه لید کاته د دغه مانع یا دغه خنډ یا دغه بنبست د ماتېدو په معنی نه ده؟
چیرې طالبان واقعا غواړي سره وکړي، باید افغانستان دولت سره د مذاکره وکړي، دوی سره بین افغاني سره وکړي. او کچیر دوی وایي چې وروره موږ غواړو چې امریکایان سره ملاقات کوو، دا په دې معنی ده چې یا دا د طالبان مستقیم یا غیر مستقیم امریکایان پورې لري او یا دا چې افغان حکومت دولت دوی قطر په نظر کې نه نیسي.
افغان حکومت وایي، جناب صدیقی صاحب، افغان حکومت وایي چې د دوی نړیوال همکاران په دغه برخه کې سهولت رامنځته کوي او حمایت کوي. دا په دې معنی ده
چې چیرې تحصیل هم سهولتونه او تحصیل هم مونږ ته آماده کی، خو د تحصیل او د سهولت په سر ورسره هم بیا د افغان پلاوی باید بودن د تدیر شد دل پاره وو چې حد یا قد د افغان ولس هم په دې پوهی مونږ په دغه موضوع دوی سره بحث وکړه که چیرې د افغانی پلاوی هلته موجود حضور ونه لري. یعنې دا په دې معنی چې مونږ د شک په سترګه ورته ګورو چې آیا دوی ملاقات ورسره وکړه او کنه، آیا دغه کوم واقعیتونه چې افغانستان ولس لري آیا دا ورسره وشو کنه. یعنې دا هغه مسله ده چې تر څو چې د افغان پلاوی حضور ونه لري، زه او د افغانستان ولس مونږ همیشه دغه مسله ده د شک په سترګه ګورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستان او که چیری مو زموش خبرون نوی اولیدلی نو کولی سی در راپورون زموش پروی پرنه هم بیا ولولی پتمو در ازادی رادیو دات کام او در غرز ازادی رادیو هر ورز در سهر لبو در مرشم تروو بجو پری پر منزنی چپا دولس شپج نوی او در افم پر سل اشاری پینزه چپا پر طول افغانستان که خبرون لری و صفا وزه اولیدلی سی اوز با در ناجی سپایی چخد افغانستان نروند اقتصادی خبر نوارو
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خوست ولایت لزنیو سوداګرو سره کتلې د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزینن ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر سره په کتنه کې سوداګرو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې د پروتو ستونزو د فابریکو د جوړولو او جلغوزو د صادراتو په برخه کې خبرې شوې او ولسمشر هم دوی سره د ستونزو د هوارولو ژمنه کړې. نوموړي ویل ولسمشر غنی دغه شان ویل چې قانون او کرنې په تړاو د سوداګرو ټول معقول وړاندیزونه به ومني. خغلی الکوزای وای ورته ژمنې په خو هم شوې دي خو ورته ژمنې په خو هم شوې خو د هیلمند چې د ولسمشر لخوا سوداګرو او پنګوالو سره شوې ژمنې عملی بڼه خپل کړی. د پکتیا سوداګر په ډنډ پټن ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ شخړې او د لارې تړل کېدو له امله اندېښمن دي او وایي حکومت باید د دغې ستونزې د هواري او لارې د خلاصون په هدف ژر تر ژره اقدام وکړي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس نصیر علمګر وویل د دغې شخړې له امله د دوی تر اتیاو پورې لارې بند پاتې دي چې اکثره یې پکې پاکستان ته صادرونکي سبزي او نور خوراکي توکي دي. یاد دي چې تر دې وړاندې هم د سپین بولدک چمن لارې د تړل کېدو عمله افغان سوداګرو ته میلیونونه افغاني زیان اوختي وو. نن د کابل په بازارونو کې په همدغه ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغاني، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1350 افغاني، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2200 افغاني، شپاړس لیټر غوړي 1140 افغاني. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 1550 او یو لیټر ډیزل په 1070 افغاني پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سره کې د زنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دیو ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 3 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 3 افغانۍ، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 8 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1598 افغانۍ.
ناجیه صاحب ایتخه مننه. اوس په یوه نړیواله مسله راواخلو. اسرائیلي ځواکونو درې فلسطینیان وژلې دي. دغه ځواکونو رفح ښارګوټي ته نږدې د اعتراضونو پر مهال پر فلسطینیانو ډزې وکړې. په دې پیښه کې په لسګونو نور فلسطینیان ټپیان شوي هم دي. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړی دی او دا اوس راسره په سټډیو کې دی. صالح صاحب، خبرونه ته شرغلې که په سر کې درته وایي چې د دې پیښې په اړه تازه انکشافات څه دي؟
بله مننه. تازه انکشافات دا دي چې یو ولس کلن زلمی چې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو ټپي شوی و نن شنبه یې ساه ورکړه. د غزې د روغتیا وزارت البته دا مسله تایید کړې ده. دغه زلمی پرون جمعه د غزې په جنوب کې رفح ښارګوټي ته څیرمه د اعتراضونو پر مهال پر سینه ټپي سوی و. تر دې مخکې د غزې روغتیایي چارواکو د اسرائیلي ځواکونو په ډزو د دوو فلسطینیانو وژل کېدل او د لسګونو نورو ټپي کېدل تایید کړي وه. د غزې د روغتیا وزارت ویلي یوه 14 کلن فلسطینی چې پر سر ټپي سوی و پرون سا ورکړه. درېیم تن چې سا یې ورکړې ده د روغتیا وزارت په خبره د غزي ابو مصطفی په نوم 43 کلن سړی و. د غزې د روغتیا وزارت په دې پیښه کې تر اتیا د زیاتو کسانو ټپي کېدل تایید کړي دي. د دې پیښې یو عیني شاهد حسن نجار اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې اسرائیلي سرتیرو پر هغو فلسطینیانو ډزې کړې دي چې د پولې خوا ته مخه کړې وه یا د پولې خوا ته نږدې روان وه.
بله، نو په دې اړه د اسرائیل پوځ تر اوسه څه ویلي دي؟
د اسرائیل پوځ دغه مره ویلي چې ځواکونه وروسته له هغې پر فلسطینیانو ډزې وکړې چې هغوی پر پوله جوړ شوي موانع تخریب کړل. اسرائیل وایي چې د خپل سرحد دفاع به کوي. اسرائیل بیا حماس ډله تورنوي چې له اعتراضونو څخه له سرحدي خنډونو د تیرېدو او پر اسرائیلي ملکیانو او پوځیانو د حملې لپاره ګټه اخلي. حماس چې له 2000 میلادي کال راهیسې پر غزه کنټرول لري د اسرائیل پر ضد د اعتراضونو رهبري کوي. تېره اونۍ یو فلسطینی یو اسرائیلي سرتیری په ډزو وژه او بل سرتیری د فلسطینیانو په ډزو ټپي شوی و.
بله، ډېر زیاته مننه کوم صالح محمد صالح.
آزادی رادیو تغواک ونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستا پښتنو اوس به ورسو دې ته چې په کابل کې یو شمېر ورځپاڼو د افغانستان وروستیو حالاتو ته کتنه کړې، تبصرې او مقالې پرې لیکلې دي. حمید مومن دغه ورځپاڼو ته کتنه کړې او غټکی یې راوروي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې اکثره لیکنې د لوی ملي ائتلاف رامنځته کېدو او په دې اړه پورته شوو غبرګونونو ته ځانګړې کړې دي. ویسا ورځپاڼې خپله سرلیکنه کې د لوی ملي ائتلاف د رامنځته کېدو په څرنګوالي بحث کړی او لیکلی دی چې دا ائتلاف د اهدافو له مخې ښه، خو د ترکیب له مخې یو عجیب لوی ائتلاف دی. ورځپاڼې لیکلی دی چې د دې ائتلاف په چوکاټ کې کوم اهداف او غوښتنې چې اعلان شوي ښایي په رښتینې معنا د ټول افغان ولس غوښتنې وي. ورځپاڼې وړاندې د دغه ائتلاف په ترکیب بحث کړی او لیکلی دی چې د نوي ائتلاف په ترکیب کې د افغانستان د ټولو قومونو او لوریو رنګ شته او حکومت چې د جنرال دوستم د قومندان نظام الدین قیصاري د نیولو په غبرګون کې د افغانستان په شمال کې روان احتجاجونه خاموشه نه کړی شول، نو د دې لوی ائتلاف له همغږي سیاسي حرکت سره په هیڅ صورت کې هم مقابله نشي کولی. ورځپاڼې وړاندې د دې ائتلاف ځینې کمزورۍ هم په ګوته کړې او لیکلی دی چې د دې ائتلاف په ترکیب کې یو کمزوری ټکی دا دی چې یو شمېر مهم غړي د حکومت مهم لوري هم دي. ورځپاڼې په پای کې دې ته په اشاره چې په دې ائتلاف کې د هر ډول اهدافو او ارادو خاوندان راټول شوي دي دا پوښتنه کړې چې آیا دوی به د یو باوقاره، خپلواک او باغرور افغانستان د جوړېدو له ارمان سره همغږي شي. دنیا ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو غټ سرلیک کې دا خبر ورکړی چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف خپل موجودیت اعلان کړی او ورسره جوخت د عطا محمد نور دا وینا هم راغستې ده چې حکومت باید د سیاسي ګوندونو په وړاندې په ګونډه شي. ورځپاڼې وړاندې په خپله سرلیکنه کې د دې ائتلاف د رامنځته کېدو په لاملونو بحث کړی او لیکلی دی چې په ارګ کې د څو محدودو کسانو لخوا د قدرت انحصار د دې ائتلاف د رامنځته کېدو سبب شو. ورځپاڼې وړاندې د دې ائتلاف په وړاندې د حکومت غبرګون ته کتنه کړې او لیکلی دی چې حکومت د پخوا په څیر تون غبرګون نه دی ښودلی، بلکې په نرمه لهجه یې په ډیموکراسۍ باور څرګند کړی دی. ورځپاڼې لیکلی دی چې اوس باید وکتلی شي چې حکومت د دې ائتلاف د پاشلو لپاره څه کول غواړي، حال دا چې د ورځپاڼې په وینا دا ائتلاف خورا ستر دی. ورځپاڼې لیکلی دی چې حکومت تر فشار لاندې دی او پکار ده چې په خپلو کړنو او پرېکړو کې بدلون راولي، ځکه چې دا ائتلاف د پخوانیو په شان کمزوری نه دی. سرخط ورځپاڼې د برباد شوو جزایر او روسي ساګانې تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکلی دی چې ائتلافیونو د ائتلاف د خپلو شخصي ګټو لپاره یو وسیله ګرځولې. ورځپاڼې لیکلی دی چې د دې ائتلاف د رامنځته کېدو یو اساسي علت په ائتلاف کې د شاملو سیرو سیاسي انزوا ده. ورځپاڼې لیکلی دی چې د دې ائتلاف هر یو غړي اوچتې مرتبې درلودلې، خو اوس هغه پرونی امپراتور، امیر او مشر نه دی پاتې، بلکې زیات منځوي شوي دي. ورځپاڼې وړاندې د دې ائتلاف په اهدافو هم شک څرګند کړی دی او لیکلی دی چې د دوی د غیر واقعي مبارزې، بې هدفه او بې نظمه سیاسي جوړښت یوازې او یوازې د پرونی موقف ته ترلاسه کولو لپاره دی. ورځپاڼې وړاندې دا اټکل کړی دی چې دا ائتلاف یوازې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نیم لیکنې پورې دوام کوي او له هغې وروسته به په دې کې یو ځای شوې ډلې ټپلې یو په بل پسې له هغې جلا او په خپلو لارو روان شي. هوا دولتي ورځپاڼې بیا د دې ائتلاف د رامنځته کېدو په اړه د ارګ ماڼې غبرګون راغستی دی او د هغې په حواله لیکلی دی چې قانون ته په درناوي د ائتلافونو د وړاندیزونو هرکلی کوي. ورځپاڼې دا هم لیکلی دی چې د ارګ په بیان کې ویل شوي دی چې اوس مهال حکومت د سولې د بهیر او د انتخاباتو په څیر دوه مهم ملي مسایل په وړاندې لري چې په داسې مسایلو کې د حکومت او فعال سیاسي جوړښتونو ترمنځ ګډ بحث رغنده رول لوبولی شي.
د روسیې ولسمشر وایي خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ ته د مسکو د سفر بلنه ورکړې ده. ولادیمیر پوتین ویلي دواړه لوري د نورو سرمشریزو لپاره چمتووالی لري. ښاغلی پوتین ویل دی هم تیار دی چې واشنگټن ته سفر وکړي، خو د یوې کتنې د ترسره کېدو لپاره د شرایطو برابرېدو ته اړتیا ده. سپینې ماڼۍ هم واشنگټن ته د ولسمشر پوتین او مسکو ته د ولسمشر ټرمپ د سفرونو پر احتمال خبرې کړې دي. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ په حواله نور جزئیات راکوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون جمعه په جنوبي افریقا کې د بریکس تړون د غړو هیوادونو د سرمشریزي پر مهال خبريالانو ته په خبرو کې وویل د مسکو او واشنگټن ترمنځ ټلیفوني مکالمې کافي نه دي. په بریکس تړون کې برازیل، روسیا، هندوستان، چین او جنوبي افریقا شامل دي. شغلی پوتین وویل خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ ته د مسکو د سفر بلنه ورکړې او د ده په وینا دواړه لوري د نورو سرمشریزو لپاره چمتووالی لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل
کله چې د کتنو خبره راځي، زه په کافي اندازه پوهیږم چې ولسمشر ټرمپ ویلي دی نورو غونډو او کتنو ته د تګ لیواله دی. زه هم ورته تیار یم، خو د دې لپاره زموږ په اړوندو هیوادونو کې مناسبو شرایطو ته اړتیا ده. موږ داسې کتنو ته تیار یو. خو ولسمشر پوتین واضح نه کړی چې له ولسمشر ټرمپ سره د کتنو لپاره کوم ډول شرایطو ته اړتیا لیدل کیږي. شغلی پوتین زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه د جی شل په سرمشریزو او نورو نړیوالو غونډو کې د تماسونو ټینګولو پلانونه لري. د روسیې ولسمشر ویلي چې اړتیا ده دی او امریکایي سیالۍ سره وګوري، د ایران پر اټومي تړون او نړیوالو شخړو خبرې وکړي. ولادیمیر پوتین ټینګار وکړ چې له ولسمشر ټرمپ سره یې خبرې مهمې دي او د اروپا په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادونو پورې مربوط کیږي. د دغو څرګندونو په ځواب کې د سپینې مڼې ویاندې سارا ساندرز پرون وویل ولسمشر ټرمپ تیار دی چې په واشنگټن کې له پوتین سره وګوري او کچیرې رسمي بلنه ورکړل سي د مسکو ته په تګ کې هم کوم مشکل نه لري. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي دی هم د اول وار لپاره د امریکا او روسیې د پوځي مشرانو ترمنځ د خبرو پر امکاناتو غور کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګریابکوف بیا پرون په جلا ډول ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن شاید د روسیې د ملي امنیت شورا له سیکرټر نیکولای پاتروشیف سره د دوبی په پای کې وګوري. د امریکا او روسیې ولسمشرانو دولس ورځې مخکې د فنلند په پلازمینه هلسینکی کې د اول وار لپاره په سرمشریزه کې برخه سره واخیسته.
سلام محمد صالح خموده روسیه او امریکا اړوند راپور ورې دوس بل افغانستان تر اګرځو په ننګر هر کې د ازادي رادیو خبريال وای چې نن سهار تقریبا 11 نیمه بجو په جلال آباد شهر کې 14 سويده د چې دغه 14 دقیقا په کومه سیمه کې سويده او آیا تلفات لري که څنګه؟ نور هلبا زموږ له همکار اکرام الله اکرام څخه خو چې هم د اوس سره د جلال آباد شهر څخه د ټلیفون پر کښ دی. اکرام صاحب خبرونه تشرغ لې تاسې د دې پېښې پاړه جزئیات اوریدونکو سره شریک کړئ چې دقیقا په کومه سیمه کې د 14 سوي او نویت ته څه دی؟
تمن پر باجان سات سلام او اوریدونکو ته سلام وکړم چې تاسو ته یادونه وکړه. نن لګرمي وړاندې یو لږ بجو دیش ته چې د جلال آباد ښار درې می نهي اړوند د قابلګانو په یو روزنیز مرکز باندې د لیزه حمله شوې ده. وسلوال په دغه مرکز باندې ورننوتی دي او دغه تدری 14 رامنځته شوی دي. د ننګرهار ولایتي چارواکي په خدوی تایید کړی دا ویلي دي چې د وسلوالو په ضد باندې په سیمه کې عملیات پیل شوي. سیمه تلابند ده، نږدې څوک نور پرې خدل کیږي، دغه ودانۍ نه دودونه پورته کیږي او په غالب ګمان چې اور به اخیستي. دوی وایي چې قابلګانې په خوندي شکل باندې له دغه مرکز نه ویستل شوي دي او دوی ته کوم زیان نه دی رسېدلی. خو یو شمېر عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پیښه تلفات لري، خو کره شمېر لا تر اوسه پورې امنیتي او د نگراه روسیې چارواکو له تر دې دمه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا هم معلومه نه ده چې دغه څومره وسلوال دننه شوي دي، خو دوی په ضد باندې عملیات پیل کړي دي او دوی وایي چې ډېر ژر به دغه سیمه او دغه مرکز د مخالفینو لشتون نه پاک کړي. تر دې دمه د دغه پیښې مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی، خو له لرې نه چې دا ودانۍ ښکاري په یو برخه باندې اور لګېدلې او دود چې پورته کیږي، نو ګومان دې کیږي چې لا هم په دغه ودانۍ کې دننه وسلوال شتون لري چې په ضد باندې عملیات پیل شوي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم اکرام الله. اکرام دوستانو، د جلال آباد کې مو د ډلې حملې په اړه واوریدل. همدې مسلې په اړه جزئیات موږ د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې هم اوریدلی سي او اوس هم زموږ خبرونه ادامه لري.
توکو
شنبه پورست به شهادت ورسید او ما گفتن چه بتا نا هم نبزاتی کو
ده حملو قربانیان ده آزادی رادیو پا وی پانه که ببینه azadiradio.com.
اوس په بیرته یوې چاپېریالي موضوع ته ورسو. د نړۍ یو شمېر هیوادونه سږ کال له بېسارې ګرمۍ سره مخامخ سوي دي. په اروپایي هیوادونو او جاپان کې د تودوخې درجه دومره لوړه سوې چې په تېرو 40 کلونو کې ساری نه و. ملالۍ بشیر په دې اړه تفصیل راکوي.
د نړۍ شنې قارې اروپا سږ کال لږ بارانونه درلودل. په ځینو برخو لکه برتانیا دوه میاشتې وسوې چې باران نه و سوی او ونې او چمنونه وچېدو ته نږدې سول. په تیرو 40 کلونو کې په برتانیا کې دومره لوړه درجه او زیاته ګرمي نه وه لیدل سوې. د برتانیا په یو شمېر سیمو کې د لندن په ګډون د تودوخې درجه 38 ته ورسېده. په جرمني، هالند او ډنمارک کې هم سږ کال هوا ډېره ګرمه وه. په تیرو درو میاشتو کې بارانونه هم کم سوي او د تودوخې درجه لوړه سوي چې په تیره یوه پیړۍ کې کم ساری وه. که څه هم اروپایي چارواکو د ګرمۍ د زیاتېدو په اړه هیڅ خبرداری نه و خپور کړی، بیا هم یو شمېر د اورښتونو د کموالي له کبله اندېښمن دي، ځکه په اروپا کې ډېری محصولات کرهڼیز دي چې بارانو ته اړتیا لري. له اروپا یو 2000 کیلومتره لیرې جاپان هم سږ کال ډېر ګرم و. دې ساتنګونکې ګرمۍ چې تر 140 سانتي ګراد درجې پورې رسېدلې، په دغه هېواد کې لسګونه کسان وژلي. د راپورونو له مخې تېره اونۍ د جاپان په تاریخ کې تر ټولو زیاته ګرمۍ ثبت شوه.